ستړي مشهیدا مشال ریډیو دے د یوی بجې په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کی هلې او سلامونه ومني. د امریکا د مرستیال ولسمشر کابل تناسافي سفر او په دغه سفر کې د پاکستان په اړه سرګندونه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خبرونه پرسته نیمه کې به جمهوریت ونی د خبرونه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی سي. تازه خبر دا چې افغان چارواکي وایي په کندهار کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وشغږي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي که پاکستان د ترګرو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډیر څه بایللی سي. دا خبره مایک پنس بیگانه وخته د افغانستان په ناساپي سفر په باګرام کې امریکایي سرتیرو ته په وینا کې وکړه.
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven.
تاسې خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان د مایک پنس د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې وسلوالو ته د پټنځای ورکولو تور رد کړی. مایک پنس د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم لیدلی دي. د اول افغان مشرتابه ته د واشنگټن له ژمنتیا سره زیاته کړې چې امریکایي ځواکونه به د ترګري د واښونو تر بشپړې خاتمې پورې په افغانستان کې وي. تازه خبر دا چې افغان چارواکي وایي په کندهار کې په ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. دوی زیاتوي چې په موټر کې ناست بریدګر نن د میوند ولسوالۍ د پولیسو مرکز مخې ته چاودنه وکړه. وسوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فروری کې به د کابل د بهیر غونډه د سولې راوستلو لپاره نوې موقعه برابر کړي. تدامیچی یاما موتو تیر مازیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل ملګري ملتونه د منځګړیتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکاري ته تیار ده. تدامیچی یاما موتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته لیوالتیا وشي، او زیاته کړه چې هیله مند دی افغان حکومت به هم د کابل بهیر په غونډه کې خپل ستراتیژیک دریځ په ډاګه کړي او له وسلوالو سره به خبرې پیل کړي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو وژغږي شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی بیګا مشالې ډول دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې واړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وسي. بیجینګ په جون کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرحه وړاندې کړې وه. د سپین د شتمنې سیمې کاتالونیا بلتون پادشاهي د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته بیا واک ترلاسه کړي. دا د سپین د وزیر اعظم حمار یانو راخوی او د اروپای ټولنې د هغو مشرانو لپاره ناکامي ګڼل کېږي چې د نوموړي ملاتړې کولی. چارواکي وایي د شاوخوا ټولو ووټونو شمېر ښیي چې بلتون پاله ګوندونه د کاتالونیا په پارلمان کې کمزوري اکثریت ترلاسه کړی دی. دا نتیجه ښایي هغه سیاسي کړکېچ اوشت کړي چې له کبله د سپین اقتصاد زیانمن شوی او له سیمې څخه کاروبارونه وتلي دي. راخوی د پخواني بلتون پاله حکومت تر ړنګولو وروسته انتخابات اعلان کړي وو، او هیله من و چې د کاتالونیا خاموش اکثریت په قاطع ډول په انتخاباتو کې د بلتون پالنې په مخالفت کې رای ورکړي. د توکو خلاف دا نتیجه له واکه د لرې کړي ولسمشر کارلس پودیجیمونت د بیا واکمنۍ لپاره حالات برابروي. نوموړي په برسلز کې د خپلې جلاوطنۍ پر وخت انتخاباتي کمپاین وکړ. د انتخاباتو د نتیجو له کبله د یورو بیه پرېوتې او د ونډو په نړیوال بازار هم اغیز کړی. د روس ولسی جرګې له شام سره د تارتوس هوایي اډې د کرایې مودې تر 9 کلونو د غزولو تړون منظور کړی دی. تیر ورځ د روس قومي اسمبلی پر توافق شام ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر هغه سفر لس ورځې وروسته رای ورکړی چې په کې نوموړي له هغه هیواد د خپلو سرتیرو د پام وړ برخې د ستنولو د پیل اعلان کړی و. ورسره پوتین په جګړه ځپلي هیواد کې د خپل پوځي حضور شمنه هم کړې وه. انټرفیکس خبري اژانس د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیټې د یو غړي لخوا ویلي چې د روانې میاشتې په 16مه د روس مشرانو جرګې یا سینټ هم شایي د موافقه منظور کړي. روس له 2015 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې او حکومت ضد یاغانو پر ضد په جګړه کې د شامی ولسمشر بشار الاسد حکومتي ځواکونو ته هوایي مرسته ورکړې ده او هلته یې هوایي اډه چلولې ده. له شام سره د توافق روسیې ته د روم سمندرګي په تارتو ساډه کې د ایټمي وسلو لرونکو کښتیو په ګډون تر یولس پورې جنګي بیړۍ د ساتلو اجازه ورکوي. امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ پر 250 نورو کسانو د بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تیر ورځ د بندیزونو په اعلان سوي لیست کې د پاکستان، روس، ازبکستان او یوکرین په ګډون د یو شمېر هیوادونو وګړي شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت پر پاکستاني ډاکټر مختار حامد شاه هم بندیزونه لګولي چې د راول پنډي اوسېدونکي دي او پر د تور دي چې د خلکو په تښتونو، په بندي کولو او د هغو د عذاب په غلا او قاچاقي لاس لري. شاه تیر کال په اکتوبر کې نوسه ویو. پاکستانی پولیس وایي د به د کار ورکول په پلمه بې وزله خلک پنډي ته ورغوښتل، هغه به بندي کول او بیا به یې د هغوی پښتورګي یا بډوګي ورته اخیستل او خرڅول. د بندیزونو په لیست کې د پخواني ازبک ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموفا او د روس د لوی چارنوال زوی هم شامل دي. خبرونه پای ته رسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال درته سراج صحیح درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 130 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 130 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 145 روپۍ 50 پیسې او په 146 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 129 روپۍ 40 پیسې او په 129 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29 روپۍ 90 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 29 روپۍ او په 29 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په یورو په 55 پیسې او په یورو په 85 پیسې. او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم وو، بنو کې 22 او 8 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم منفی 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار عبدالحی کاکړو د موسم حال او د کرنسو بایمو د سراج ظهیر ناورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي: د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د پاکستان په اړه وایي:
You know, for too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
په پاکستان کې د خبريالانو په اړه خبريال احسان داوړ وای:
صحافیان اغوا کړی شوې دي، صحافیان به کورا کړی شوې دي او صحافیانو ته غټه خبره دادا چې د حکومت لخوا اس قسم ته
او د جمهوریت ونی دي خبرونه دا موضوع ده.
ترکی گروپ جو آگے تعلق جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو بار ہی جیل میں گیا ہوں.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدل ہمرا وڑی دا مشال تر سنگو سے. تس مشال ریڈیو تا وگی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه نه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپلې غاورې د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلای شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د امریکا مرستیال ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې کله وسلوالو د پټن ځایونو ساتلو ته دوام ورکوي نو ډېر څه بایللی شي. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل ناورو.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان په باګرام پوځي اډه کې خپلو سرتیرو ته په وینا کې وویل امریکای ولسمشر په افغانستان کې د سولې لپاره لخپلو ملګرو هیوادونو سره همکاري لا زیاتوي. د تور پورې کړ چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکوي، خو هغه ورځې وس لاړې.
For too long, Pakistan has provided safe haven to the Taliban and many terrorist organizations.
دا وایي تاسو خبر یاست چې تر اوږدې مودې پاکستان طالبانو او یو شمېر ترهګرو ډلو ته پټن ځایونه ورکړي، خو هغه ورځې لاړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته نوټس یا خبرداری ورکړی. څه چې ولسمشر ویلي زه اوس بیا وایم، که پاکستان له امریکا سره ملګرتیا کوي نو ډېر څه ترلاسه کولی شي، او که پاکستان جنایتکاران او ترهګر ساتي نو ډېر څه بایلي.
پاکستان هاز مچ ټو لوز بای کنټینیوینګ ټو هاربر کرایمینلز اند ټیررست.
د اگست پر 28مه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر وخت پر پاکستان وسلوالو ته د پټن ځایونو د ورکولو تور پورې کړ، او پر هغه هیواد د ترهګرو پر ضد د جدي اقداماتو کولو غږ وکړ. اسلام آباد تل دا تور رد کړی او وایي خپل د ترهګرۍ ښکار دی. د امریکا مرستیال ولسمشر په خبرو کې د افغان ولس او ځواکونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې واشنگټن ورسره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې ولاړ دی. دا وایي افغانان ویاړلي او شریف خلک دي چې په 1980مه زیږیزه لسیزه کې له پخواني شوروي اتحاد سره په اوږده جګړه کې، په 1990مه زیږیزه لسیزه کې د طالبانو په ظالمانه واکمنۍ کې، او په وروستیو کلونو کې د ترهګرو او وسلوالو له کبله تر اوږدې مودې کړېدلي چې لا هم د هغوی کورونه او کورنۍ ګواښي. د وسلوالو له 15,000 څخه د زیاتو افغان امنیتي سرتیرو او بې شمېره ولسي وګړو ژوند اخیستی، خو پر دې ټولې شخړې او جدوجهد سربیره د دې افغانانو چې تاسو یې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوئ له خپلواکۍ سره مینه نه ده ختمه شوې. افغان لوستې خبر وی چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پنس ویل له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره یې ولیدل، او هغوی ته یې د واشنگټن د ژمنتیا له ډاډ ورکولو سره زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به تر هغو په افغانستان کې وي چې خپل هیواد او ولس ته ورپېخ ګواښونه یې په بشپړه او د تل لپاره نوی ختم کړي. د زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ د جګړې د ډګر د هڅو ترڅنګ د امریکا د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اقداماتو د همغږي کولو امر کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې او عادلانه سولې مقصد ترلاسه شي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړی استازی وایي په فروری میاشت کې د کابل بهیر غونډه به د سولې نوې موقع پیدا کړي. تدامی چی یا ماموتو تیر مازیګر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړتیا ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د سیمې په هیوادونو کې د پیدا شوي اجماع ستاینه هم وکړه. احمد تکل د نور تفصیل سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو وایي د هیلمن دی چې پر روانه فبروري میاشت کې د کابل د پروسې غونډه به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړي. یاماماتو پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې دا چانس باید له لاسه ونه وځي، او زیاته یې کړه چې ملګري ملتونه به په دې برخه کې هر راز همکاري وکړي.
موږ د سولې پر هڅو تمرکز ته اړتیا وینو. ملګري ملتونه د دې موضوع له رابرسیره کولو نیولې د منځګړتوب لپاره د دفترونو تر کارولو پورې هر کار ته چې په وسې پوره وي چمتو دي.
ښاغلی یاماماتو یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سیاسي حل لپاره د سولې خبرو ته خپل تمایل په ډاګه څرګند او خبرې پیل کړي. د زیاته کړه هیله مند دی چې افغان حکومت به هم د کابل د پروسې په غونډه کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په برخه کې خپل ستراتیژیک دریځ او تصور وړاندې، او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه به وکړي. یاماماتو ویل چې په سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه د زیاتېدونکو سلام مشورو هرکلی کوي، او زیاته یې کړه اوس د سیمې ټول هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر اهمیت پوه شوي دي. خو ده دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې هر راز سیمه ییزه اجماع باید د سولې پر یوې روښانه پالیسۍ ولاړه وي، او ځکه د ده په وینا د کابل د پروسې په غونډه کې د افغان حکومت طرحه
خورا مهمه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان حکومت او نړیوال متحدان یې باید پر دې تمرکز وکړي چې په افغانستان کې تشدد به څنګه راکموي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې موضوع کې په دې برخه کې ورزو جنوبي وزیرستان ته او په دغه سیمه کې وکاله مخکې د پاکستان د پوز یو پخوانی کرنل چې د امام په نوم باندې پیژندل کېدو د غلطه کې وجل شوی و د هغه مړې وکاله پس موندل شوی دی. په دې اړه باندې سیلاب محسود نور تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کښې د خوشحی د ریجیو چارواکي د نوم نه جوتولو او ږغ نه ریکارډ کولو په باور مشال ریډیو ته د دغې اطلاع پخلای کړی دی چې لږ څه دوې هفتې کېږي چې د امنیتي فورسز سرتیرو د قطبي وزیرستان سیمې د تاخیل په یو قبرستان کښې د مخشنی بریګیډیر سلطان امیر چې کوم د کرنل امام په نومه هم پېژنده شه قبر موندلی مړی د قبر نه راستلی او بیا یې د ڈی این اے شناخت د پاره د راولپنډی یو پوځي هسپتال ته لېږدولی رسولی دی چرته به چې د شناخت نه د ورستی د هغوی وارثانو ته حواله کړ شي. کرنل امام وکاله مخشې د مخشنی سکواډرن لیډر چې ورستی یې د آی ایس آئی په ذمهوار او دې کار کاوه خالد خواجه یو خبریال اسد قریشی او د دوی ډرایور رستم خان دا هغه وخت د طالبانو امیر حکیم الله مسعود سره د لیدنې کتنې په غرض قطبي وزیرستان ته ورغلی وه خو حکیم الله مسعود دا ټول کسان بیا د شک په بنیاد بندیان کړل او د نهم میاشتو د قید نه د ورستی یې کرنل امام او خالد خواجه په ګوشو ګوشو موقع وویشتل. مړی یې په خوندي قبرونو کښې شخ او د دوی د وژلو نه د ورستی یې خبریال اسد قریشی او ڈرائیور رستم خان خوشی کرل. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
دس مشال ریڈیو تغوگی د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال په نړۍ کې لږ تر لږه دوه سلوي خبریالان وژل شوي دي. تر دې دوه ورځې وړاندې د بی پولي خبریالانو سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي ول چې سخ کال په نړۍ کې 15 خبریالان او د رسنو کارکوونکي وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمي ناورو.
د خبریالانو د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پنجشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د روان 2019 کال له پیله بیا د ډسمبر تر 15 نیټې پورې لږ تر لږه 240 خبریالان د کار پر مهال وژل شوي او د 40 نورو د وژنو پلټنې کوي. بلخوا په رسمیشتې بې پولي خبریالانو سازمان د سهشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته ښودلې او ویلې دي چې د روان کال له پیله بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. بلخوا په رسمیشتې بې پولي خبریالانو سازمان د سهشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې دا شمېره زیاته ښودلې او ویلې دي چې د روان کال له پیله بیا د ډسمبر تر لومړۍ نیټې 15 خبریالان او له رسنیو سره تړلي کسان وژل شوي دي. دواړه سازمانونه وایي چې د وژلو دا شمېره د تیر کال پرتله ټیټه ده ځکه چې تیر کال شاوخوا 70 خبریالان وژل شوي ول. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په شام کې تر ټولو زیات 12، مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او په پاکستان کې لږ تر لږه 1 خبریال وژل شوی دی. پر دې سربیره 368 خبریالان بندیان شوي، 45 له وسلوالو ډلو سره یرغمل شوي او 2 لا هم تر ایتام دي. پاکستان هم د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې په 2019 کال کې یو شمېر خبریالان ځورول شوي، ترې تم کړل شوي او بندیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په دې هیواد کې خبریالان د امنیتي ادارو او وسلوالو تر ګواښ او څار لاندې دي. د قبایلي خبریالانو د اتحادیې ځایناستي مشر احسان داوړ وایي چې په تیرو څو کلونو کې د فاټا تر 10 زیات خبریالان وژل شوي دي خو حکومت بیا هم د دوی د ژغورنې یا امنیت لپاره ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی د 2019 کال حال څه داسې بیانوي.
صحافیان اغوا کړي شوي دي، صحافیان به کور کړي شوي دي او صحافیانو ته غټه خبره دا ده چې د حکومت لخوا اس قسم ته داسې د امنیت یا د سیکورټی د ورکولو نه خو پلان شته او نه چرته حکومت په دې باندې څه غرض وهلی دی چې یار قبایلي صحافیان چې دي دته سه امنیتی ستوند دي.
د بیپولی خبریالانو سازمان د پاکستان څنګه مشر اقبال خټک بیا وایي چې د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان یو سیمه هم د خبریالانو لپاره خوند نه ده.
لنډی کوتل په خبری ایجنسی کې 15 ژورنالیستان اوچت کړی شي او بیا په هغې باندې چې کوم مشکل تیر شي دغه شان ته په بلوچستان کې که وګوري، دغه شان ته که په سند یا په کراچۍ کې وګوري، په دغه شان ته په پنجاب کې وګوري، یو سیمه هم داسې نه ښکاري چې چېرته کې مونږ ووینو چې ژورنالیستان په آرام سره او بې فکره کار کوي.
بلخوا په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو په راتک سره خبریالانو او لیکوالانو ته ورپېښ ګواښونه نور هم زیات شوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د خپرونکو موادو پر سر هم یو شمیر خبریالان ځورول شوي یا ترهې تم کړل شوي دي، خو اقبال خټک وایي چې دوی د خبریالانو د ستونزو هوارولو لپاره کار کوي او د هغوی د خوندیتوب او مرستې لپاره یې عملي اقدامات کړي دي. خبریالانو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه مې د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو له وزیرې مریم اورنګزیب سره څو ځلې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو له هغې لوري ځواب را نه کړل شو. خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي ول چې هغوی د خبریالانو د ژغورنې لپاره اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو ته وګورئ. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي په پاکستان کې د دینی مدرسو په ارزښت او تاریخ کار ته اړتیا ده چې ورباندې ټولنه خبره شي. دا خبره ډاکټر قبله ایاز تیرور د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د یو امریکایي دین پوه ډاکټر ابراهیم موسی د کتاب مخکتنې ته په وینا کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران ناورو.
د مخکتنې دستوري ته په وینا کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وویل چې اوس وخت راغلی د دینی مدرسو پر اهمیت غونډې وشي او د دې ترڅنګ زده کوونکو ته د مدرسو پخوانی او اوسنی تاریخ هم وښودل شي. هغه زور راوړو چې په خصوصي توګه د فوزي واکمن جنرال ضیاءالحق نه وړاندې وروسته د مدرسو په تاریخ زده کوونکي خبرول پکار دي چې داسې د دې ټولنیز ارزښت په ګوته شي چې ټولنه د مدرسو د عالمانو ته څومره ارزښت ورکوي، تمې ته څومره کوي او بیا د دې پر ټولنه نفسیاتي اغیز څومره دی.
رسمی شکل ورکول پکار دی چې پکې تاریخي حوالے هم وي، یعنی د علم تاریخ او بیا پدی کې د مدرسې تاریخ. پدی کې په خصوصي توګه زګنم چې زمونږ د نوي نسل لپاره ګټوره خبره ده چې پدی مضمون کې یو ځیلي برخه ده هم چې مدرسه وړاندې د جنرال ضیاء او مدرسه وروسته د جنرال ضیاء لواک منل. زه وایم چې د دې سره به مونږ ته د موجوده حالاتو ښه پوهه ترلاسه شي او مونږ په یو ښه تناظر کې دا هر څه ووینو.
ډاکټر قبله ایاز په وینا چې د مدرسو مشران که چېرته کوم اجلاس لرا بلل کېږي نو دوی د کورنۍ او چارو مرکزي وزارت سره ملاقاتونه کوي، خو داسې نه ده پکار، باید دوی د تعلیم وزارت سره کېني او پر نصاب بحثونه وکړي. دې غونډې ته په وینا کې له امریکې راغلي دینی عالم ډاکټر ابراهیم موسی وویل چې پر دې او سوچ پکار دی چې د تخلیقي فکر سرچینه ولې وچه شوې او ولې څوک د یو خاص دایرې نه بهر سوچ نه کوي. دې لړکې باید واړه واړه ټولګي کېني او د یو بل سره بحثونه وکړي، ځکه چې دا ټولنه له خپلو روایاتو، تهذیب او تاریخ نه بې خبره پاتې شوې. په دې کتاب کې ما هڅه کړې چې ډېر هغه سیزونه چې ما د مدرسې تعلیم نه وروسته زده کړل او بیا مې ولوستل، دغه روایات ما بیا ځکه ولوستل چې دې لوستلو سره انسان د مدرسې د روایاتو یو لوی څرګند تصویر کتلی شي کوم چې په مدرسه کې نه څرګندېږي. په دې سوره کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ پیغلو هم ګډون درلود چې پکې د یوې پینا وه. مدرسو کې د بدلون لپاره باید له پیغلو زده کوونکو هم کار واخیستلی شي، ځکه چې دوی په ښه توګه بدلون راوستلی شي. د دستوري په پای کې راغلو میلمنو ته اعزازي سندونه او شیلډونه ورکړی شو.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
له پاکستان خبریدونکو ډان روسپانی سینټ ته د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ورتګ او هلته د پښتنو ځواب ورکولو پر موضوع لیکنه کړې چې پکې د دې عمل ستاینه کړې. د انګریزي ژبې روسپانی لیکي په 100 ساعته غونډه کې د پوز مشر سینټرانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل پامیر ساحل نه.
پاکستانی ډان ورځپاڼه لیکي د سه شنبه یا نهې پر ورځ د سینټ غونډې ته د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د استخباراتي ادارې ISI او د پوځي استخباراتو MI مشران هم ورغلي ول. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات اکثر د هغه هیواد کورنۍ او سیمه ییز قوت تر پوښتنې لاندې راولي، خو که د پوځ مشرتابه غواړي چې له سیاسي هغه سره سپینې خبرې اترې وکړي نو دا امکان شته چې د پاکستانیو ادارو ګټې به همغږي شي هیواد ته فائدہ رسوي. ډان ورځپاڼه هیله لري چې سینټ ته په لومړي ځل د جنرال باجوه ورتګ به دود شي او نور پوځي مشران به هم د معلوماتو لپاره پارلمان ته ورشي. خو د ورځپاڼې په خبره د ادارو ترمنځ د مکالمې د بریا لپاره ضروری ده چې خبرې اترې اصلي او رښتینی وي. رپورټونه وایي چې جنرال باجوه سینټ ته ویلي چې پوځ د ملي امنیتي چارو په اړه د پارلمان د کار هرکلی کوي او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کول هم د پارلمان د واک برخه ده. خو ورځپاڼه وایي چې دا خبره له واقعیت لري ده او د پارلمان غړي او ولس پر دې پوه دي، ځکه چې په وروستیو کلونو کې چې د پاکستان ډیموکراټیکو حکومتونو د افغانستان او هند په اړه د هغه هیواد پر تګلارې د اثر اندازه کېدو هڅې کړې دي نو له کبله یې د ملکي او پوځي ادارو ترمنځ سخت کړکیچ پیدا شوی. ډان ورځپاڼه په دې لړ کې د پیپلز ګوند په مشرۍ د واکمن اتحاد مثال ورکوي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له امریکا سره د ملکي همکاریو یوه قانوني مسوده جوړه کړه، نو هغه د پوځ د اعتراضونو له کبله اغیزمنه شوه. همداراز پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفۍ پریکړه لیک یا قرارداد منظور کړ، خو د پوځ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ ضد پوځي ائتلاف لومړی قومندان شو. ورځپاڼه وایي که د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت یا اداره غواړي چې پارلمان دې د ملي امنیتي تګلارې او ستراتیژۍ په جوړولو کې پراخ واک ولري نو باید دا ښکاره کړي چې هغه نظرونه هم واوري او عملي کړي چې ورسره توافق نه لري. ډان ورځپاڼه زیاتوي په دې برخه کې یو کار چې پوځ یې کولی شي هغه دا دی چې کله د پوځ مشر له بهرنیو مشرانو سره ویني نو په غونډو کې دې د ملکي ادارو استازو ته هم د ناستې د موقع پر ورکولو غور وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو کوټه ته د کوټه په ګډون د بلوچستان په نورو سیمو کې د یخنۍ د زیاتېدو وروسته د ګیس پریشر یا فشار کم شوی دی چې له امله خلک د بیلابیلو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بیلابیلو سیاسي او غیر سرکاري تنظیمو تر اتمام لاندې نن د کوټ پرس کلمو مخته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې شاریانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود او د ګیس د کمښت په ضد یې څه داسې شعارونه ورکول. په دې اړه یو کس مرداد دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کورو کې په ګرمۍ کې لا هم ګیس نه وي.
زموږ د ګیس مسله ده تقریبا د 8 کال ست خلکو ګیس په ژمي کې نه زموږ هغه په دوبي کې نه وي. لهذا موږ عوام ګرده را سره ټول سوی دي، ماشومان هم دي، شپنجر هم دي، ځوانان هم دي، ګرد سره ځای سوي. ګیس په باره کې راوتلي څو پورې زموږ ګیس پرېشر دغه رال کړی نه دي، دغه پورې موږ دغه کیمپ جاري ساتو او موږ دلی یو.
دغه مظاهرچیانو غوښتنه وکړه چې د ګیس د فشار د کمښت ستونزه دي ژر تر ژره اوارسي. په دې ترڅ کې بغوښتو د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې وغړي شاولي اډوکیټ ته
مش په علاقه کې د ګیس ډېر سخت مشکلات دي، نه دیګونه باندې پخېږي، نه ایټران باندې لګیږي، پرېشر نه هم خبر کمی خواته روان دي. په دا شل کاله په دا علاقه باندې کار نه دي سوی، نه د هغه د ګیس زاړه پیپونه دي، نه یو منیسټر راغلی دی. علاقې کې د ګیس ډېر سخت مشکلات دي، زنانې دي، کوچنیانې دي، دوی د وجه سر چې دوی ډېر مشکلات دي.
د ګیس د محکمې د یو جګپوړي مامور ولی جان اڅکزي په وینا چې دوی هر وخت د دغه ستونزې په هوارولو کې بوخت دي.
لوډ شیډنګ خو بالکل نشته. ګیس د خدای یو ډېر لوی نعمت دی، بیخي ډېر ګیس دی. خو زموږ د شار زموږ د کلو آبادی دومره زیاته سوله چې یو گلی کې موږ سل کنکشن دا څو کاله د مخه ور کړی و. نن په اغه گلی کې درزر کنکشن زیات، خو لین اغه پروتي کنکشنونه بیخی ډیر زیات ول. نو اغه کم ګیس چې راځي، کم پرېشر چې راځي، اغه به ضرور کمی. په دې پسې مسلسل کمپنی لګیا ده چې دا زاړه کښنی لینونه موږ تبدیلو، غټ لینونه اچو.
شغله څنګه زیاده ول سره غشتنه وکړه چې اغه دې د بیزای ګیس کارونې څخه ډډه وکړي. وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تس مشال ریڈیو تا وگی درنگ ساتھ کی پختنخوا کی یونی مبجہ کی دن کی دا خبرونو لنڈیز دا عبدالحائی کاکڑ
امریکا مرسیالو لسم شرویلی که پاکستان در ترگرو ساتولو تا دوام مرکوی نو دیر سبای دلائسی در خبر مایک پینس پیگر نوخت در افغانستان پر نصافی سفر پر باگرام که امریکای سفیرو تا پا وینا که وکرا افغان چاروکی وای چی پا کندهار که زمرگی برید کش پاش کسان وجل سید دوی زیادوی چی پا موتر که نست برید کرد در جمع پورست در میوان دولسوالی در پولیس و مرکز مخیط چاودن وکرا و سوال طالبان در برید سیمواری داده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په فروری کې د کابل د بهیر غونډه به د سولې راوستلو لپاره نوې موقع برابر کړي. تدامیچی یاما موتو تیر مازدیګر په امنیت شورا کې په وینا کې وویل ملګري ملتونه د منځګړیتوب د دفترونو د کارولو په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږمه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د سیمې پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی بیګا مشال ریډیو ټول دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي. د سپین د شتمنې سیمې کتالونیا بلتون پالی شاید د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته بیا واک ترلاسه کړي. دا د سپین د وزیر اعظم ماریانا راخوی د اروپایي ټولنې د هغو مشرانو لپاره ناکامي ګڼل کېږي چې د نوموړي ملاتړې کولی. د روس ولسی جرګې له شام سره د تارتوس هوایي اډې د کرایې موده تر 49 کلونو د غزولو موافقه منظور کړې ده. تېر ورځ د روس کامی اسمبلی پر توافق شام ته د ولسمشر وادیم پوتین تر هغه سفر لس ورځې وروسته رای ورکړه چې په کې نوموړي له هغې واده د خپلو سرتیرو د پام وړ برخې د ستنولو د قید اعلان کړی و. د امریکا د میګنیتسکي په نوم له قانون سره سم د نړۍ په 250 کسانو د بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه اعلان کړي دي. تېر ورځ د بندیز په اعلان شوي لیست کې د پاکستان، روس، ازبکستان او اوکراین په ګډون د یو شمېر هېوادونو وګړي شامل دي.
د عبدالحی کاکړ نومو د خبرونو لنډیز اورېدو. اوس د رابعه اکرم خان نه د پاکستان خبرو شو د نننو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خبریالانو د تحفظ یو شمېر ادارو تیر کلونو په نسبت سخت کال د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه کموالی رپورټ کړی دی. ورځپاڼه کې راغلي چې د خبریالانو نړیوالې ادارې د نیو سیفټي شمېرې تر مخه چې تیر کال 112، کال 2015 کې 101 او سخت کال 88 خبریالان او مطبوعاتو له کارکوونکي وژل شوي دي، چې پکې زیات د افغانستان، مکسیکو، عراق، سیریا او فلپین نه رپورټ شوي دي. ادارې کاږي چې خزینه خبریالان هم په هدف شوي دي او که کال 2015 او 2014 ته وکتل شي نو دې سره د خزینه خبریالانو د هدف کېدو کچه لوړه شوې ده. ادارې په وینا چې همدارنګ د خبریالانو د تحفظ ادارې ورلد پریس فریډم انډیکس اوس هم پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ملکونو کې شامل کړي دي. د دې یو شمېر لاملونه دي لکه د وژل شوي خبریالانو کیسونه بغیر له پلټنو پاتې شوي دي، د مختلف ډلو لکه سختریزه، اسټابلیشمنت او د مجرم پیشه ډلو لخوا خبریالان د خطر سره مخ دي. ادارې وایي سخت کال پاکستان خبریالان په زور غیب کړی شوی دي او ور باندې تشدد هم شوی دی. ادارې اخیری کې لیکي چې کله نو وسلوالو ډلو د ورځپاڼو پر ضد ګامونه اخیستي نو په بلوچستان کې صحافت کول خطرناک کار جوړ شوی. حکومت د خبرو نه کار اخلي او د ریاست سرورم ستون لپاره په مناسبه ډول حفاظتي ګامونه نه دی اوچت کړي. د اردو ژبې جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پخوانی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دې اعلان پس چې راتلونکي ټول ټاکنو له بیرور د وزیر اعظم د چوکۍ امیدوار وي تر ډېره حده پورې د کال 2013 د ټول ټاکنو نقشه واضح کړي. ادارې کاږي چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار بلاول بوټو زرداری له وړاندې نه فعال شوی دی چې د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو نوسي، د پاکستان وړومبی ښځینه وزیر اعظم بینظیر بوټو او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری سوی دی. او دې خبره کې هم شک نه دی پاتې شوی چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا به یې چیرمین عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ له امیدوار وي. ادارې وایي چې په ټول ټاکنو کې سیاسي مذهبي ګوندونه هم برخه اخلي او د دې قوت داسې نه دی چې له نظره وویستلی شي. ادارې په وینا د ملک درې لوی ګوندونو کې کم یو امیدوار که په غیر جانبداره طریقه د ټول ټاکنو د لارې د وزیر اعظم عهدې ته رسي نو هغه به د ټولو مشر وي او د هغه به ذمېواري وي چې د ولس مسلې هوارولو لپاره شپه ورځ یو کړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې په افغانستان کې خځې له جنسي ځورونو شکایت کوي. دا کار پر انټرنیټ هم کیږي او په دفترونو کې هم. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ لیکلي چې حکومت باید د دې ځورونو د مخنیوي لپاره ټولو ککړو کسانو ته سزا ورکړي. هلته نیوز ویک مجلې د یوې داسې کارټوني ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د سعودي عرب او ایران کشاله انځوروي. بشیر ګواښ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو اداره هیومن رائټس واچ لیکي چې په 2018 کال کې شوی یو سروې ښیي چې افغانستان کې له 346 پښتل شو مېرمنو څخه 90% ویلي وو چې په جنسي توګه ځورول شوی دي. افغانستان کې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم مېرمنې ځورول کیږي. هیومن رائټس واچ لیکلي چې ښځو ته آن د ټولنیزو مطبوعاتو د کارولو له وجې د جنسي تیری ګواښونه کیږي. زورونې په افغانستان کې په 2009 کال کې په قانون کې د سزا وړ جرم و بلل شوی، خو تعریف یې واضح نه شو. په 2018 کال کې پارلمان په دې قانون کې بدلون وکړ. په دې توګه وویل شول چې فزیکی تماس، غیر قانوني غوښتنې او نور هر هغه څه چې به ښځې ته فزیکی یا روحي زیان رسوي زورونې دي. د بشری حقوقو ادارې هیومن رائټس واچ لیکلي دا ښه خبره ده، خو تر هغه به قوانین څه اغیز ونه لري تر څو چې په جنسي زورونو کې کېلو کسانو خلاف په جدي توګه ګامونه وانخیستل شي. بلخوا نیوز ویک مجلې د ایران او سعودي ترمنځ په روانه کشاله کې د یوې ویډیو په اړه لیکنه کړې. په کمپیوټر جوړ شوی دا کارټونی ویډیو په منځني ختیځ کې ډیره مشهوره شوې او پر یوټیوب ویبسایټ له 1 میلیون ځلې ډیره کتل شوې ده. دی خیالی ویډیو کې ښکاري چې د سعودي پوز ټینکونه او الوتکې تر هغه وروسته ایران اشغالی چې د سعودي عرب په یوه مرستندویه کښتۍ حمله وشي. نیوز ویک مجله لیکي چې دا خپلواکه ویډیو د سعودي سټرایک فورس په نامه اکاونټ خپره کړی ده. که څه هم دا اکاونټ د سعودي چارواکو سره کوم رسمي تعلق نه لري، خو دوی همیشه د دفاع وزارت ویډیوګانې خپروي. په دې خیالی ویډیو کې یو اداکار په امریکایي لهجه خبرې کوي. په دې کې د سعودي عرب تر استعمال لاندې امریکایي وسلې لکه میزایل، F-15 جټ الوتکې او ابرام ټینکونه ښکاري چې ایرانی هدفونه ویجاړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. بریتانوی فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي پاکستان یو کم دیر شو نړیوالو نه حکومتي ادارو ته حکم کړی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده ووزي. لیکنه وایي پاکستان دا مهال له کورنی سیاسي بحران سره مخامخ دی او د بهرنیو سازمانونو د تړلو اقدام یې ښایي پر نړیوال کچ لا یوازې کړي. هارون باچا د لیکنې مهمه برخه اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو 29 نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجه ښودلو امر کړی چې په 3 میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي. لیکنه کاږي د پاکستان پوز د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سخدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلې دي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پېښ شي. لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لري کړل، د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی. نتیجتا د پاکستان پوست ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي. په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومي یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي. د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15 زره پاکستانیان کار کوي او په 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي. د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي. دغه ادارو د حکومت امر پر ځای کړل، خو 15 ورڅخه پرته له دې چې علت ورته وښودل شي وتړل شوې. لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوځ له هغې وروسته په دوی پسې راواخیسته چې یو پاکستاني ډاکټر چې له سیف دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن کور ته ورسېد. لیکن اکاگی د پاکستان استخباراتی ادارو په هغه هیواد کې د میشتو بارانیانو، ډیپلوماټانو، خبریالانو، د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړې دي. لیکن زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی، د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هیواد په نړیواله کچه نور هم یواسي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر د فوټبال نړیوال لوبغاړي وایي په لوړګي کې د لوبغاړي جوړېدو پروژه ځنډېدلې ده. دوی تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د تعمیراتي کار له ودرېدو سره دوی هم له شاوخوا یو کال راهیسې سمه لوبه او پریکټس یا مشق نه دی کړی. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د خیبر جنسی د لوړګي لوبغاړي وایي چې هلته د فوټبال ګراوند تعمیراتي کار د ځنډ ښکار شوی. د فوټبال یو انټرنیشنل لوبغاړی یاسر پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
ټول عمر زمونږ د یو مسله روانه پوه شوې. خیبر جنسی ټل نه ډک فوټبال خو ګراوند نشته. وړو وړو پنجو ډنډونو کې لګیای په ډنډو کې لګیای فوټبال شروع دی.
د پاکستان د قومي فوټبال ټیم یو لوبغاړی اتیک شینوار وایي په لوړګي ګراوند کې د مصنوعي ګراس یا واښه واچول شي.
کار پیل دی چې دوی آرټیفیشل ګراس ولګي هغه تیسره نه خرابږي. تیس کال ګرنټی دی. پکار دی چې دوی د تیسې غم وکړه. یو ګراوند دی را سره په نورو ریجنس یو کوم داسې ګراوند نشته چې پاغه باندې انټرنیشنل میچ وکړي یا ډپارټمنټ وغواړي. زه هم چې پکار دی چې دومره تیزه سره کار وکړه چې زر دا ګراوند تیار شي. مټیریل چې کوم دی دا ماته صحیح نه ښکاري چې دوی باغه استعمال کړي ځکه چې توکي نه وي پودرولای. تر چې داسې کسې پودرولای وایي تاسې نه خبر وایي.
د لوړګي د فوټبال یو لوبغاړی حفیظ الله وایي
کلاریانو اور ہائی اسکول چکم معصومان شاگردانو څومره سپورت ایکټیویټی او دا په تو ګراوند باندې او خیبر او د لنډی کوتل معصومانو اوس په دیو کال کې ټورنمنټ متاثر شو. حتی ګیرا کې پلیرانو گیم متاثر شو. یو قسمه ټورنمنټ اون شو یو قسمه ایکټیویټی اون شو. ګیرا کې کار دومره سلو اے کنه کله یو کس لګی کله دوه کس لګی.
د لوړګي د فوټبال ګراوند د تعمیراتي کار د زند او د غیر معیاري موادو د استعمال په حق لمو شکل د خیبر جنسی د تعمیراتی کارونو سرکاری محکمې سی ان ډبلیو ایس ڈی او رحیم غنی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
بس د دلګه د پیمنٹ مسله وا هغه مسله مو ته حل کړه کنه او ان شاء الله چې بس اوس په دوه ورځو نه په فل سټرینګ کې کار روان کی چې څه کېږي ټیک ټاک پکېږي او خزر پکېږي ان شاء الله اوس کوم ته پلانینګ کړی دی. ډیر سخت سخت باندې
د خیبر جنسی د لوړګي د فوټبال لوبغاړي وایي چې دوی لپاره دی یو معیاری گراؤنڈ جوړ کړی شي او د لوبو سہولتونه دی ور کړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر جنسی.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
اوریدونکو په شبقدر کې د افغان کډوالو په خوانی کیمپ ته چې د سیمې اوسیدونکو په وینا په خواخا آباد وو خو د کډوالو خپل هیواد ته تر ستنېدو وروسته اوس کډواله شوی دی. هلته اوس د کډوالو یوازې دولس کورنۍ اوسي او وایي د منډه په نوم دا کیمپ د افغانانو تر ورتګ مخکې هم خالي میدان وو او اوس داسې ښکاري لکه جګړه ځپلې سیمه. شانواز ترکزی یې په اړه نور تفصیل بیانوي.
مدایش هم ندی دیدی آلتا دا افغانستان ننگرهار آم خپا خویو خلق رانالا ردیر خپای و بسی
میر حتم پا موند ماجر کم که نن سهر دا قصابی پا تخت یوازی ناستو او انتظاری کهو چه غواخ خرسا کلی. میر حتم دا شلو کالون زوان ده او سهر دا مت مغلخیل شو قدر 90 کلوگرام غواخ راوڑی او خرساویه. موند کم که دا کدوالو دا تک قران ده دریز را کورانه میشتوی ولی دا سات پکه دولس کورانه جوان کوی او نور کورانه لطورخم نه او وقتی
دیر بادار که بسالور پکه خفل قصابانو رشت دلاس سوک دی بادار که نشو کردیده دوسی رشت پاو تقریبا بینزل استیمان بود ده د کرکټ د ماجرو په لوبي به کاوه مشغول او پکې وزا غار سره نشته وسوران دي ټول یاران لاړ مرګریو خپلوانو رابطه را سره کوي. خټې پون د پوسې کوخه خو په دي جړې دل درېش په میشتو پراتې زینا اکانډر کې مونږ خوشاله هم د پرې دی وي
په مونډه مهاجر کېم کې به یو رقم یا خوراک تیارېدو او خلک په یې خورل ډیر د لری لری نه راتلل عمر حتم وای چې اوس خو نه هغه خوراکونه شته او نه یې خوراک لا څوک راځي
بلو دا وته خلک کوئی پاکستانی او ماجرو د شریخ ویرو ډیر مشهور نه د دوبین او د خلک راتله بین شپک دکان او ډیر ټاپ کې چلی دو
کله چې دا کیمپ نه و جوړ نو هم د دې اوسیدونکو یو سپینګیر وای چې دا ځای شاړو بیا کډوال راغلل او دا ځای لکه د خاریه پشن آباد کو خو څلويخ کله پس د خاریه بیا شاړه شو
نور محمد پدې روړ باندې وسوک تیرې دی هم نشو دومره مخلوق و داز منګ انکانم نو چې دا ماجر بزی و چې پر دې خلک و ورانې کندرې دی ورانې چوپړې دی بس ګور یار خو وز د سیال راغ چې سپی په کې غافي د سرف کې انسان یې منه افغان راځي خو بیا هم زبز خپل ملته لاړه نو پدې خوشاله یو
مونډا د شوقر نه په قطبی اړخ 30 کیلومتره کې د سوات د سین په غاړه آباد سیمه ده چې د کیمپ نه علاوه په دغه سیمه کې ځای ولس نه وسیدل نو کله نه چې کیمپ ختم شوی ودانې کندرې شوی او داسې ښکاري لکه چې د کلونو جنگونه پرې تیر شوی وي شانواز ترکزی مشهد ریډیو شوقدر
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د تیرو خبرونو په سیر دا دل هم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د حالو زالو په هغه حسو د ځوانانو د کوونکو د تنظیمونو د ونډو پر هغه د بندیزونو په اړه غږیږو په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت د کوونکو تنظیمونو بندیزونه ولګیدل او سیاسي فعالین بندیان او د تشدد ښکار شول دا دل په د جمهوریت د بحالۍ تحریک پر وخت د خیبر پښتونخوا د صورتحال او د سیاسي فعالینو د جلاوطنۍ په اړه معلومات درکړو جمهوریت خپرونه هر اونۍ پامیر ساحل برابروي او درازي چې وورو جمهوریت
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطنه شول د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1920 زیږیزی لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پښتونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي اوریدونکو ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یوه روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و ډاکټر تقی وایي د ده کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي و او نیکه یې خدای خدمتګار پاتې شوی و
زما خو اصلي سیاست سره ورته داسې راغله چې زما کورنۍ زیاتر خلک ان ډی پی کې نېشنل ډیموکراټک پارټۍ کې مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتګارونو یو د تواتر په سلسله خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ و نو هغه ٹائم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر ٹرافیک کول ریسائز شو نو اے این پی جوړې دا هغه ٹائم کې 86 کې نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا وروسته چې نو سٹیټ داخل شوم 87 کې نو هغه ٹائم کې څنګه سپریشن راغلی شو او ما ډی ایس ایف والو سره ډېر خپل تعلقات چون کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف غنل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره ډېر خپل تعلق نو پښتون سره فدرېشن او ډی ایس ایف سره دا سرمن
د محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسی فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل، نو ما سره ما ملګری ککل افضل بنگش غالبن خورای یارو، نو مونږ بلدا چې چل بګو چې مونږ بلدا ایم آر ڈی پوسټانه په کالج کې په لګولو، نو اکثر بلدا کالج کم وکمنان وغې سر بلدا فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونته کې کالج دا کارونه دلته څوک کوي. بیا به چېرته د این سی سی پریډ بو، نو هغې کې مونږ به د سید نارې به لګو د ضیا برخلاف. نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت جنا پارک جلسے جلوس بدی شروع کے دل گورنر ہاؤس وغیرہ پورے ڈیر جلسے وزیر خان خبر ایم آر ڈی جلسہ طے خور کے 86 کے والے بن شو ڈیر زبردست جلسہ واقعی کے تقریباً تمام مشران ایم آر ڈی راز.
ڈاکٹر محمد تقی وائی پنو نسو شپگتیائم زیگز کال کے دا پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن مشر میں افتخار حسین وہ دادا عوامی نیشنل گوند زدہ کون کو تنظیم و چھ ڈاکٹر تقی ہم گڑے وہ
ٹائم کے پختون فیڈریشن کونسل ممبر ہوں. ما خیال 86 کے غالباً دا پی ایس ایف چیئرمین میاس افتخار حسین اور چھ دے این پی جنرل سیکرٹری دے اگر مشر ال پی ایس ایف دا منگ تعلق دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن فروم خپاتے شو دا منگ نخو سینئر ہو کو دا ایم آر ڈی مبارزو کے دا پیپلز فرنٹ فیڈریشن ہم دے رول دے دا پختون فرنٹ فیڈریشن دے رول پاتے شو دے او سلی پختونخوا کے پی ایس او پختونخوا فرنٹ آرگنائزیشن چھ پختونخوا ملی عوامی پارٹی سرا ترون لرول دا غی ہم دے رول پاتے شو دے.
اور دن کو تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ډی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډیر زیات کشاله چلے د ایم آر ډی ورځو کې، بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور ښار او قمر عباس عدنان ګل او سید یوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې د ډېر لوی مبارزه کړې دي، او زموږ ګډه خمیا صاحب افتخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی په لاس کې ډیموکراتیک سټوډنټ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین او اوس د وکیلانو صدر وغیرہ هم دی هغه صرف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین او قمر عباس خو بار بار بندی خانو ته وګرځولو هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخه ونیسي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسيټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو. نه مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړو بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ او مخ کې په شاور یونیورسيټي ټاون تانه نه بدا کنټرول کېده او ما خیال دی 86 خوښه په یونیورسيټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم د احتجاج بیا د سوجي دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سوو څلټوګه پروفیسور صاحب اقبال حسین تاجیک هغه به ګایډنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لاله لطیف افریدی ښه یو بالکل د سې لار خو دوه زمون چې غیر تر به مون تعلق ساتلو سرفراز محمود لاله هغه ټایم کې ژوندې وو هغه به په خور اکثر راتلل نو سټي سرکل وغیرہ خبرې وغیرہ شرم کې دي. افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې وو غیر چې رال لما خیال دی دا لیټ 88 او 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی.
اوردونکو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانه کې په پاکستان کې نه یوازې د زدکونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول، بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول، ور باندې تشدد هم وشو او ځنې پکې په دار هم وځړول شول. په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته. پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وایي په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل. د دغه خبره هغه وخت د بي اوسو زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیره یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي.
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي، هغه وخت ډیر سلیکټډ دی د لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټه پالیسي او most of the BSO leadership was underground. بیا بی اس او هغه استعمال دور کې یو ډیر غټه کردار ادا کوي. ډیر تعلیم یافته شایسته سنجیده ځوانان دي، دوی ته روانه کې افغانستان ته او بیا سوویت یونین ته. او نن سبا هم موږ ګورو چې ډیر غټ کیپ چې دی بلوچ ټورنیشن غا واپس راغلی دی. د دوی سم چې دی هغه په نوکریان کې دی، سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلی کار کوي. لیکن بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن ابول سټوډنټ ارګنایزیشن نسبت کې ډیورینګ ماشاء الله ټایم یولک ماشاء الله ټایم ډیر استبدادي او ډیر زیاتیان سیر سویا.
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستانو د چارو پوه دی. د په 1970 زیږیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشته وه. تالپور وایي دی هم د بندیزونو له کبله له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ.
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو.
اول خود داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي. بیا د ثور انقلاب راغی، بیا خلکانو بلوچستان ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه. اول یې موږ ته په زابل ولایت کې وسیمه راکړې و چې هلته ووسی. موږ ته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل راکولې. موږ تر درو کلونو په زابل کې اوسېدو. بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځلې زیات کړې. بلوچستان ته به خواړه هم نسو رسول کېدای او لګ دی لاج لپاره هم نسوت للی. بیا موږ ته حکومت لار برابر کړه. موږ شاوخوا واړه زاړه ټول 2000 بلوچستان وو. موږ ته ټرکونه واستول او بیا موږ هلمند ته ولاړو.
محمد علي تالپور وایي د با په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه.
هلمند مې پر هم تقریبا 10 سال رہے.
موږ شاوخوا لس کاله د هلمند لشکرګاه له هوایي اډې سره اوسېدو. هلته به هم خواړه راکول خو ژوند سخت وو. ما بل څلور کلونه نیولې تر 40 کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزده کاوه. ل خپل سیاسي زمواريو علاوه به ما د بلوچستانو علاج هم کاوه. د واګان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې. هغه به شرط تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل.
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به ل خپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده.
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغالی یا کیم کې نه خو ټلیفون وو، نه برېښنا یا بجلی او نه هم اوبه. موږ د خټو او کانو په کورونو کې اوسېدو. زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې وه. په کلون کلونو به مې ورسره رابطه نه کېده. کلونه وروسته به د هغوی څه خبر راته.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی اغه وسیم دا مهال په ډنمارک کې اوس یو وړوکی کاروبار لري. دی وایي د دورو راغنوید د ضیاءالحق په وخت کې زنداني شو او بیا ورباندې ډیر تشدد وشو. د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو.
بیسیکلی تو میں صرف پاکستان میں دو باری جیل میں گیا ہوں.
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زنداني شوی یم. یو ځل په 1999 زیږیز کال کې د ذوالفقار علي بھوٹو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم. نو گرفتار شوم او زنداني شوم. موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو. بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم. بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم. کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه. نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم. هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی ته د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر.
دی وایي د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو. په پاکستان کې دی ته د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعې په ډلو کې به موږ برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مو هم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز
په هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا وروسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت، ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بھوٹو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرزا بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دی وایي د ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو په افغانستان کې وو. ټول کسان بچ له پاکستانه جلا وطن کېدل هغه په افغانستان کې پناه اخیسته. ځنې کسان د مرتضی بھٹو په وسلواله ډله کې شامل شول. د هغې دغه ډلې نوم اول پی ایل ای و، بیا یې نوم الزلفقار شو. ځینې کسان به تر څه وخته په افغانستان کې پاتې کېدل او بیا به غربي هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو په موخه ورغلل. دا د 1991 زیږیز کال د پیل خبره ده. زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورټ نه شو جوړېدی نو د هوایي ډګر له لارې نه شوم تللی. نو زما هڅه وه چې وتښتم، ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورټ نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوردونکو پر نن خبرونه کې تاسو اوردل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو سره ډول مبارزه وکړه او بیا لکوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو اوردل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلاوطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو، تشدد او وژنو، جلاوطنۍ او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي، او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.